پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي وخت د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. د افغانستان د خبرونو راپورونه ترڅنګ د نړۍ له حالاتو مهم خبرو خو په پیل کې لند خبرونه. ملګری ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې له هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د طالبانو د واک ته رسیدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټولو افغانانو استازي توپ کوي. پرون طالبانو د واک ته رسیدو د نمړې کلیزې په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشره وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او انجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما به اوس پرون دوشنبه د طالبانو د واک ته رسیدو له نمړې کلیزې سره هممهاله په یو بیان کې وویل افغان ښځې او انجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړی شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدودې شوي او تاوتریخوالی پر زیات شوی دی. دې له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی وبا. اغلی به اوس پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځو ته د کار د اجازې ترڅنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وویل لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلی کرزی د جرمني له دوچوالې سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم پورته به درس ونه شي ویلی. طالبانو تیر کال له واک ته رسېدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ځی پرانیزي خو خپل ژمنې د نړیوالو له فشارونو سره سره په ځای کړې نه ده. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا ژوند کېدو په هدف به د اروپایي ټولنې وروستۍ طرحې ته په شخصي ډول ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د دې وړاندیز لاسلیک ته د شنه څراغ ښودلو په جریان کې د ایران ځواب ته په تمه ده. د ایران ایرنا دولتي اژانس دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په حواله ویلي امریکایي لوری د دوی دوه غوښتنې په شفاهي ډول منلې دي. عبداللهیان ونویل چې امریکا د دوی کومې غوښتنې منلې دي خو پرون یې وویل چې د اټومي تړون په تړاو به خپل وړاندیزونه په کتبي ډول والیږي. نوموړي ویلي که د دوی نظر ومنل شي هیواد چمتو دی چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته د کنګل شوو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالرو ورکولو اراده نه لري. تیر کال په همدې ورځ د کابل هوایي ډګر پوځي بڼه غوره او د تخلي عملیاتو په نمړې ورځ څو کسان د یوې امریکایي الوتکې له بډې ښکته راوغورځېدل. دوی کې یو ځوان ډاکټر هم شامل و. دغه مور وایي
دولس کاله ته په مکتب کې ووایه وکاله ته م پنتون کې ووایه دا خو مجبوری ده کار کوه زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده ویله چې څه حال به راځي.
په کونړ کې د درسي کتابونو نشتون او د زده کوونکو شکایتونه.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب له لاړ شو کتابونه هم نه وي درس نشته دی درس په چي کې وي کتابونه هم نه وي او موږ غریبانان خلک یستو.
غزنی کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د ډریور د بی احتیاطۍ له کبله او بوتل لوېدلی ده. نو درې تنه ماشومان دوه زنانه د شهیدان شوي دي.
بیا هم ستړي مشئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوی 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارو چارې لټوي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالاتونو په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمینل زواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده د شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاستولیدو د احتمال پاړشته. هاخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سی ان ان سره خپل تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوی پانګه د افغانانو ملکیت ده او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې په اړه خپل دریز نور هم روښانه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل هیڅ داسې پلان نشته چې ګنې د افغانستان د کنګل شوی نږدې 2 میلیارد ډالر څخه دی 3.5 میلیارد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل دوی د 10 لارو چارو په لټه کې دي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری له وژل کېدو وروسته اندېښمنه ده چې حسینه دا پیسې تر هغه ډلو ته پلاس ورشي. نت پرایس په خپلو خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه.
په افغان خاوره کې د ایمنه زواهری شتون هغه هم داسې محل چې د حقانی شبکې مشران پرې خبرو هغه ژورې اندېښنې لا پیاوړې کوي چې موږ یې ترهګرو ډلو لاسته د دې پیسو د احتمالي لوېدو پاړه لرو. اوس موږ د داسې لارو چارو په لټه کې یو چې په مټ یې د دې 3.5 میلیارد ډالرو اغیز او ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي. داسې یو لارو چاره چې ترهګري ډلې او نور ترېنه برخمن نشي.
خود طالبان وایي ذبیح الله مجاهد نن سار ازادي رادیو سره خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید آزاد شي.
امریکایان دا پیسې باید پریږدي. هغه موضوع جلا ده چې د افغانستان په فضا باندې حریم باندې تجاوز وکاو بمباري وکاو هغه موږ غندلې ده او د تکرار د مخنیوي لپاره به حالي جلی روانې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان په خواني جمهور رئیس حامد کرزی له سی ان ان ټلویزیون سره خپل مرکه کې د سپتمبر 11 په قربانیانو د افغانانو د پیسو ویش ناسم کار بللی.
To take money from one victim and to give it to another victim is wrong.
لیو قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. په ځنګړی توګه لیو ډیر بې وزله او ځپل شوی قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. دا پیسې د افغانانو دي، دا د هیڅ حکومت نه دي. د دې پیسو یو لوی برخه زما د حکومت په محل راټولې شوې، خو دا پیسې د کرزی د حکومت او یا کومل حکومت نه دي. دا پیسې د افغانانو دي او امریکا متحده ایالات باید دا پیسې بیرته د افغانانو په واک کې ورکړي.
په ښکاره د متحده ایالات ویل لري چې د افغانستان د نږدې 2 میلیارد پنګه د تر هغه ډول لاسته ونلویږي. په ځانګړي ډول داسې مهال چې د القاعده شبکې مشر په کابل کې ووژل شو، خو طالبان ویلي په دې اړه معلومات نه لري چې زواهری په کابل کې وو. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د دې څرګندونو په جواب کې وویل دوی ډاډ دي چې ایمن زواهری کابل کې وو او کار اسناد شته چې هغه د دوی په برید کې وژل شوی دی. هغه لی پرایس زیاته کړه طالبان کولای شي هر څه ووایي، خو حقیقت ویل د دوی په ګټه نه دي.
د امریکا جمهوریت پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستانه د ځواکونو په استولو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤل وګړي. خو سپینې مړې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال لپاره کېدو سره په یو وخت کې په یو یادښت کې د ولسمشر بایدن د تیر کال د اگست د پریکړې دفاع وکړه. دا یادښت مخکې تر دې خپور شو چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې هغه راپور خپور کړي چې له افغانستانه د ځواکونو د استولو پریکړې ستراتیژي جیکا ناکامی بللې وا. د موضوع تفصیل د سمت څاروان پر راپور کې
د امریکا جمهوریت پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستان د ځواکونو په استلو کې د ګډوډي په خاطر ولسمشر جو بایدن مسؤل ګني. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان واکته ورسېدل، خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د کال لپاره کېدو سره هم مهاله له افغانستان د ځواکونو د استلو ننګه وکړه. تر دې مخکې د یکشنبه پورست د کانګرس په استازو جرګه کې جمهوریت پالو په خپل راپور کې له افغانستان د ځواکونو په استلو کې سپینماني د ترتیباتو په نیولو کې پاتې و بلله. د جو بایدن د ملي امنیت سلاکار ویندوی اندرین واټسن وویل چې باید پر پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر واچول شي چې له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړي. په همدې حال کې د جمهوریت پال ګوند استازو جرګې غړي وایي چې روانه ونې به یو راپور خپور کړي چې له افغانستان د بایدن له لوري د ځواکونو ایستل یو ناورین و. په راپور کې ځینې کلیدي پوښتنې مطرح کیږي، لکه دا چې د ځواکونو د ایستلو په اړه په سپینه ماڼۍ کې پریکړې په څه ډول کېدې. په تیر بیا په داسې حال کې چې ملکیان او ډیپلوماټان له افغانستان نه وېستل شوي، ولې پوځیان وېستل شول؟ ډېر انتقادونه په دې کېږي چې امریکا خپل متحدان په میدان پرېښودل. خو د امریکا حکومت وایي چې 140,000 افغانان له دې سره سره له افغانستانه د حواله لارې ایستلې دي چې د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې د کابل په هوایي ډګر کې انتحاري برید وشو او د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون لسګونه ملکي افغانان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د تیر کال اگست څخه تر اوسه پورې شاوخوا 800 امریکایان له افغانستان څخه ایستل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې د افغان خبريالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شبکې د افغان خبريالانو رسنیو وضعیت ناوړه بللی او په افغانستان کې د رسنیو پر سانسور او د خبريالانو پر زورول کېدو اندېښنه ښودلې ده. به هم اسمت سروان.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې پرون دوشنبه د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیزی سره په یو وخت پر حکومتونو او نړیوال ټولنې شغ وکړ چې د افغان ژورنالیستانو او رسنیو ملاتړ زیات کاندي، ځکه چې په افغانستان کې پر حقوقي حمله، ځورول، سانسور او سخت محدودیتونه دوام لري. د ژورنالیستانو د سیمه ایز ټولنې له طالبانو په کلکه خوشتي چې د مطبوعاتو ازادي رعایت او په افغانستان کې د ټولو ژورنالیستانو خوندیتوب او امنیت ډاډمن کړي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې اعلامیه خبره کړې ویلي، لکه چې د 2021 د اگست په 15مه طالبانو کابل نیولې، د افغانستان رسنۍ په خپل تاریخ کې تر ټولو له تیاره کال سره مخامخ شوي. د رسنیو د حقونو سرغړونې په دراماتیک ډول ډېری شوي، په رسنیو بندیزونه لګول شوي، د رسنیو عواید کم شوي او په نتیجه کې د رسنیو کارکونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ټولنه وای طالبانو د 2021 د اگست په 18مه په خپل لمړنۍ خبري خوانډه کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د شزو د حقونو د ملاتړ خبره کړې و، خو عملاً په تیر یو کال کې بریدونو، ځورونو، ګواښونو، وشنو، قانوني محدودیتونو او د رسنیو بندولو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د راپور له مخې د 2021 د اگست له 15مې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې د رسنیو د حقونو 103 سرغړونی مستند شوې دي. د دغو سرغړونو په منځ کې د 122 خبريالانو نیونی، اته 50 ناوړه چلندونه او د 3 غواښونو موارد شامل دي. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له ورستي سروې سره سم د خبريالانو خلاف سرغړونی شاوخوا شپږ اتیا سلنه د طالبانو له لوري شوې دي. سروې ویلي چې اقتصادي بحران هم د افغانستان رسنیو ته سخت زیان اړولی دی.
په کونړ کې د حکومتي خوانځیو زده کوونکي د کتابونو له نشټوالي شکایت کوي. چرواکي هم دا مني چې درسي نصاب کم دی او هڅه کوي چې دغه کمی پوره کړي. د دې موضوع تفصيل په دې راپور کې واره.
ولی ولا د کونړ مرکز روان د نواباد منځني خوانځي د نهم ټولګي زده کوونکي دي. څو کتابچې لاسکيني ولي او خوانځي تر روان دي. وایي د خوانځي پیل کې دوی 15 میاشتې په پوره کې دودي خو اداري ورته کتابونه نه دي ورکړي، چې د کتابونو نشټونی درسي بهیر ستونزو سره مخ کړي دي.
ډېر وخت زمونږ په مکتبونو کې کتابونه نه وي. زمونږ د ناکامۍ سبب دغه کتابونه دي. که استاد سينب تراشي نو په سينب کې چلو 15 کتابونه وي، ټولو تر اټولیو په امتحان کې د مطالعه لپاره کتابونه نه لرو. مونږ خپل وسنه لرو چې وایغلو چې دغه درسي مواد پوره والي ونه شي، شاید مونږ د تعلیم څخه ورسته پاتې شو.
د اتم ټولګي زده کوونکی شهاب الدین راته وویل په تیرو کلونو کې یو شمیر ټولګي والو په بازار کې د کتابونو اخستلو وس درلوده، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره هغوی هم بې وسه شوي او په خونځي کې د کتابونو کمی نور هم زیات شوی دی.
کتابونه نشته دي چې مکتب لالار شو، کتابونه نه درس نشته، درس په چی کې و؟ کتابونه نه او موږ غریبانه خلک سو وسمنه کې ورو په راسنه شي چې یو کتاب په والو چې هغه کې درس یاد کو پښتو کتاب والو چې کتاب والو تاریخ کیمیا یو کتاب نه او شړې دوه کتاب چې درې را سره دي هغه کې سره ټول مزامینو درسونه لیکو
دوی له وسانیو چارواکو غواړي چې په خونځیو کې د درسي کتابونو د کمی ستونزه حل کړي څو زده کوونکي په سمه توګه خپل درسونه ته دوام ورکړي په کونړ کې چارواکي وای په خونځیو کې د درسي کتابونو کمیستونزه د هیواد په کچه له تیر حکومت ورپاتې ده او دوی هڅه کوي چې په نږدې کې ټول خونځیو ته نوي چاپ شوي کتابونه ورسوي د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه مشکل د تیر ادارې د وخت نه جوړل چې کتابونه دغه تقسیم کم او چې نصاب کم کتابونه دغه چاپ شوي دي او تقریبا په نږدې کې را رسیدونکي دي نو موږ ټول ولست او خاص کر د مکتبونو او معلمینو او شاګردانو ته دغه اطمینان ورکړو چې ان شاء الله ستاسو د ستونزو په نږدې کې حل شي
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې 512 خونځي موجود دي چې په افغانستان کې لراغلي بدلون وړاندې پکې د یو ویزرون جنو په ګډون 1,80,000 زده کوونکو زده کړې کولې
آزادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
له افغانستانه به ورشو ایران ته دا سینخې لیدل کیږي چې د ایران د اټومي تړون د بیا را ژوندي کیدو لپاره ښکېل لوري یوې موافقې ته په نږدې کیدو دي واشنگټن ویلي چې په دې اړه به د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوي متن ته په خصوصي ډول ځواب ووایي او تهران ویلي چې امریکا یې دوه غوښتنې منلې دي نور جزئیات په دې راپور کې
له امریکا متحده ایالاتونو پرون وویل چې په خصوصي ډول به د اروپایي ټولنې هغه وروستي متن ته ځواب ووایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د ټولنې چمتو کړی دی په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د ځواب په تمه ده داسې نښانې لیدل شوي چې تهران به بالاخره دغه وړاندیز لاسلیک کړي د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي امریکایي لوري په شفاهي توګه د تهران دوه غوښتنې منلې دي خو نه ده مشخص کړی چې د تهران دغه دوه غوښتنې کومې دي خو داسې ښکاري چې هغه به د واشنگټن له توندو څرګندونو سره تړاو ولري خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تهران به خپل وروستي وړاندیزونه د اګست په 15 تر نیمې شپې د مخه په لیکلې بڼه واستوي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ جګپوریا استازي جوزف بورل د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د لویدیځ قدرتونو او تهران ترمنځ د دغو اوږدو خبرو دی او همغږي کوونکې په توګه رول لوبولی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وویل که زموږ نظر ومنل شي موږ چمتو یو چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه تړون بشپړاو اعلان کړو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس ویل د واشنگټن ځواب په عام محضر کې اعلان نشي او هغه به مستقیم ښاغلي بورل ته واستول شي پرایس دا هم وویل چې دې تړون ته د بیرته ستنېدو یوازینۍ لاره دا وه چې تهران خپلې غیر ضروري غوښتنې ودروي د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې راتلونکې ورځې به یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د پاتې موضوعاتو د هواري لپاره مهمې ورځې وي نوموړي دغه راز پر واشنگټن غږ وکړ چې د خبرو د پرمختګ لپاره د یو څه نرمښت یا انعطاف وښيي
له خبرونو ورآخوا
له غزنی مو د سیلابونو د اوبو راوتلو لامل چې کوم سورلی موټر چپه شوی وو او همدارنګه تلفات هم درلودل راپور درلود خو د وخت د کمښت لامل نشو کولای چې د راپور خپور کوز موږ په راتلونکي خبری مجلو کې به دا راپور خپور شي اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړي اغه ته وغوښ
د بریتانیا انډیپندنت خبرونه د طالبانو د حکومت یو کلنۍ ته په اشاره لیکلي د طالبانو د واکمنۍ کلیزه دا ستنه دي چې په وحشت ورته وکتل شي او یا به تفاوته وګنل شي ځکه افغانستان له بریتانیا سره بي اړیکې نه دی انډیپندنت زیاتوي په افغانستان کې د بریتانیا نفوذ د افغان انګلیس دویم جګړه یعنی 1800 تر 1800 کلونو وخت ورګرځي دا هغه وخت و چې بریتانیا افغانستان اشغال کړ او د بریتانوي هند برخه وګرځوله د خبرونه په لیکنه بریتانوي ځواکونه د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې هم په افغانستان کې د طالبانو او القاعده په ضد وجنګیدل او تیر شلو کلونو کې بریتانیا د افغانانو د حقونو او خځو ملاتړ کړی دی انډیپندنت پښتنه کړې آیا په دومره سادهګۍ کې دلې شي چې د لوستو افغان میرمنو یو نسل هیر شي؟ هغه نسل چې د زکړو په هڅونه کې بریتانیا رول لوبولی دی. خبرونه د افغان معترضو میرمنو وروستۍ مظاهرو او اعتراضونو ته په کتو لیکلي، ځواک او میړانه د افغان میرمنو پریښه کې نغښته ده. لیکوال د افغانستان مشهوره شاعره رابعه بلخي او د افغان انګلیس د دویمې جګړې اتله ملاله میوند د بیلګې په توګه یاد کړي او ویلي دي همدغه تاریخي اتلانو افغان ښځو ته ځواک او میړانه په میراث پریښه ده. سان فرانسیسکو کرونیکل امریکایي ورځپاڼه هم د طالبانو د حکومت یو کلنۍ ته په اشاره لیکلي، طالبانو د دوشنبه په ورځ کابل کې د خپلې بریا جشن ولمانځه. ورځپاڼه لیکلي د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصاد ځپل شوی، خو له یو کال وروسته افغانستان کې ډیر څیزونه بدل شوی هم دي. دوی ویلي اوس پخوانی جنگیالي یعنی طالبان د حکومتولۍ لپاره هڅه کوي، خو په نړیواله کچه لا هم منځوي یا ګوښه ته پاتې دي. ورځپاڼه لیکلي طالبانو د خپلو ژمنو خلاف دا د کال وشو چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې کړي او ښځې مجبوره شوي چې عام مهزار کې سر تر پښو ځانونه پټ کړي. سټار ان سټرایپس چې تر ډیره پوځي مقالې خپروي لیکلي د امریکا پوځیان چې له کابله د تخلیه په عملیاتو کې ښکیل وو لا هم وایي چې د دې تحول اغیز پرې پاتې دی. د دغو عملیاتو پر مهال امریکا او د ناټو یو شمېر نورو شریکانو له 120,000 ډیر افغانان د کابل هوایي ډګر له لارې وویستل او د امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای شول.
تیر کال کابل ته د طالبانو له ننوتو یو ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر له لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنۍ بهیر پیل کړ. دغه بهیر له همغه پیله خونړی و او په نمړی ورځ چې د زمری یا اسد میاشتې 15 نیټه وه لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډې راوغورځېدل او مړه شول. د دغه مړه شوو کسانو په منځ کې یو هم 26 ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او سوان ناوی له هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطر د غډک سفر تملا وتړله او کورنی اوس په څه وضعیت کې ده، اسد الله لودین پرې دغه تفصيلي راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایي ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 15 ترې د کابل په هوایي ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولوېدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځ وي چې زه به هغه په ژوند کښې میرغم کله چې مور او لاسه ورکړي هغه بهسره هم راځي. تاسو خپله داسې فکر وکړئ.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم لا تازه دی، خو ګیله منه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کښې ووایه، اووه کاله ته په پوهنتون کښې ووایه، دا خو مجبوري ده کار کوه. زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده، ویل به چې څه حال به راځي. خو پکښې قرضاره وو، د افغانستان باندې خو بده ورځ راغله، د څه خبره ناچاري راغله، لکه نه هېڅ وخت یو داستر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او 15 خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکی وو. د فدا محمد مور وایي له زویه یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره ځورېږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هېچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
صدفا دغه رسانۍ راغلل نو زه لکه د مونږ په زخمو چې مازې جوړې مونږ سره څه وکړې، دیار اولاد همداسې شوی وی بیا به درد ورمال شوی. نو زمونږ درد به څه دی وخل، زمونږ ماشومان خو ده ټول د سی د چا خبره واړه واړه دي، هغه پاتې د سرپرست همدغه و تحصیل کرده، د چا خبره همدغه و څم چې دلودې که نه دلودې، په همده مصرف کړې، قرض هم کوه، د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه، په دم تحصیل کوه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایي ډګر د ترافیکو د مسؤل د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
موږ ډېر قرضدار وو، د دې واده تقریبا یو کال وتلی و. خدای افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه رسم رواج په هوټل کښې به موږ واده وکړو.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی، وایي زوی یې د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی یې تر اووم ټولګي پورې د پغمان په یوه کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکي لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کیږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سرای شهید که کلینیک د غاښو درلوده، تقریبا درې درې نیمې بجې هغه زنګ ووهه و داسې پیښه شوې ده. دامومد د تاز دویدم ماله و و داخل تیارې غورځولی ده.
پاینده محمد ادعا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ وو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ و او کوم برید هم نه و شوی، باید الوتکه نه وای الوزول شوی.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایي کې نه ده پېښ شوی. یعنې میدان هوایي مکمله ګوره، دو په لاس کې وه، طالبان یې بیرون امنیت نیولی و، ننه مکمله دو نیولی و.
د کابل له هوایي ډګره د امریکا او د ناټو د یو شمېر نورو غړو د تخلیې عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هم مهاله د کابل هوایي ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. په لسګونو زره کسان د هوایي ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. دې دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له 1,25,000 ډېر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع، د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکي کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمېر داسې کسان هم الوتکو ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبلې یا وږې په 14 نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او له 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پړه پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیې عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملیې ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملیې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګري ملتونه او نور لوړپوړې ادارې دې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دې ورکړي.
اوس هم ستاسو لند غږیز پیغامونه.
من محمد نور د غزنی دی ولایت ګیلان دی رول سوالی دی رسنی دی منطقه یم. دلته ډیر شدید بارانونه دی، خلکو کورونه یو چپا کولو، خلکو ته تاوانونه ورسول. حکومت جهل ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دی، بیخي بدحال دی، بیخي وضعیت خراب دی. د شپې 12 بجه وله دغسې سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو. بیخي ډېرې اوبه راغلي دي، ډېر مشکلات یې رسولي دي خلکو چې دا زیراتو چې ولو دا ټول 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 خاري دا ولاړو ټول وبو سره یوړو موږ او حکومت هله د سیمو ته زر تر زر کومک ورسوي نو ازادي راډیو چې ډیره مننه کوو چې پیغام یې مشنه شرکوله ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلې د غرفو بازار سیمه ده. او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړی دي، رختونه دوکانونه وړی دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
د دې خبری خبرونه دوی منی مای تر ورسیدو په دوی منی مای کې درڅا 19 باس لرو خو لغې وړاندې لند خبرونه. ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې له هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د طالبانو د واک ته رسیدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټول افغانانو استازیتوب کوي. پرون طالبانو د واک رسیدو د نمړی کلیزی په مناسبت له نړیوال ټولنې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوځو د چارو مشر وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان خوځو او انجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما به اوس پرون دوشنبه د طالبانو د واک ته رسیدو له نمړی کلیزي سره هممهاله په یو بیان کې وویل افغان خوځو او انجونی له کار او تعلیمه بې برخې کړای شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدود شوي او تاوتریخوالی پر زیات شوی دی. د له خوځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی وباله. اغلی به اوس پر طالبانو غږ کړ چې د خوند چې د نجونو خوانځي پرانیزي او خوځو ته د کار د اجازه ترڅنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي لوري له خوانځي څخه محرومیدو ته نشتې ده، ځکه چې طالبان لښ پګم ټولګي پور تنجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. خغلی کرزی د جرمنی له دوچویل سره په مرکه کې وویل چې د لس کلن لور ملاله لښ پګم ټولګي څخه فارغیدو ته نشتې ده او لښ پګم پور ته به درس ونه شو ویلي. طالبانو تیر کال له وخت رسیدو وروسته ویلي وو چې په نوې تعلیمي کال کې به د نجونو ټول خوانځي پرانیزي، خو خپل ژمنه د نړیوالو له فشارونو سره سره پزای کړی نه ده. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا ژوند کیدو په هدف به د اروپایي ټولنې روسته یې طرحې ته په شخصي ډول ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د دې وړاندیز لاسلیک ته د شنه څراغ ښودلو په جریان کې د ایران ځواب ته په تمه ده. د ایران ایرنا دولتي اژانس د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په حواله ویلي امریکایي لوري د دوی دوه غوښتنې په شفاهي ډول منلې دي. عبداللهیان ونه ویل چې امریکا د دوی کومې غوښتنې منلې دي، خو پرونی وویل چې د اټومي تړون په تړاو به خپل وړاندیزونه په کتبي ډول ولیږي. نوموړي ویلي که د دوی نظر ومنل شي هیواد چمتو دی چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر افغانستان د طالبانو دویم ځلی واکمنی ټیک یو کله نشوه. په دغه یو کال کې افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه ډېرې ټیټې هسکې وګاللې. طالبانو په دې موده کې له سیمې او نړۍ سره د تعامل ډېرې هڅې وکړې، خو هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو ولې نړۍ ته د رسمیت پیژندنې لپاره تر اوسه قناعت نه دی ورکړی؟ د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده؟ د سیاسي تعامل پیکوالی د افغانستان اقتصاد هم په بیساري ډول ځپلی او خلک له لوږې سره مخامخ دي. له دې وضعیت د وتلو لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې همدا مسئلې څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او درې درانه میلمانه مو دغه بحث ته راغوښتي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجيب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر میلمنو ته خراغلاس وایم. دوه میلمانه خاغلی حاتف مختار او دریا خان بهیر استودیو ته وصل شوی دي. هڅه کوو چې نجيب آزاد هم استودیو ته راوبلو او وصل شي له بحث سره. راځي له بهیر صاحب نه به بحث پیل کو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر دغه یو کال تک لاندې کتنه وکړو، له اقتصادي نظره افغانان په ډیر بد وضعیت کې دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په بساري ډول ناوړه بلل شوی دی. لامل څه کېدلی شي ستاسو په باور، او آیا د دغه وضعیت نه د وتلو څه لارې چارې ستاسو په لنډ وخت کې؟ مهرباني.
بې له شکه چې د افغانستان نننۍ اقتصادي، ټولنیز، امنیتي او سیاسي وضعیت دا د نړیوالو د هغو نامناسبو پرېکړو، چلندونو او تصامیمو دامل دی چې نن افغانستان دغه وضعیت ته رسولی. البته یو اړخ یې، دویم اړخ یې چې غټ بودې تشکیلې دا خپله د افغانانو ستونزې ویدنه په هیواد کې، چې په هرې برخه کې دوی د ده ترڅنګ چې کار وکړو ستونزې یې زګولې. افغانستان د تېر کال د اګست د 15 نه را په دې خوا متاسفانه د اقتصادي لحاظ از سختو ستونزو سره رامخ شو، او دلایل هم دا دي چې تقریبا د بهرنیو مرستو تقرب تقریبا صفر ته، او د ده ترڅنګ د یو هیواد د یو سیستم د منځه تګ په د دلیل چې یو تعداد زیات متخصصین یا کارپوهان یا هغه خلک چې دغه سیستمونه یې دغه کارونه یې پر مخ بیول، دوی په مختلفو دلایلو او عملو هیواد یې پرېښود. دا او بل دلیل هم دا چې یو تعداد زیات هغه د ملکي خدماتو کارکوونکو خپلې دندې د لاسه ورکړې، یو تعداد وتل، یو تعداد دندې د لاسه ورکړې، او بل د پخوانی امنیتی دفاعي ځواکونو اکثریت غوڅ اکثریت خپل دندې د لاسه ورکړې. تقریبا 3000 قراردادي کارکوونکي چې د افغانستان کې دوی هم یو تعداد زیات خپل دندې د لاسه ورکړې. دا باعث ده وشو چې د افغانستان اقتصادي ستونزې زیات شي، او د ده ترڅنګ د افغانستان د اقتصادي لحاظه یو ګزارې پیدا که د تولید نسبي تولید.
بله بهیر صاحب، لکه په دې تم شو چې دغه سیاسي وضعیت پر اقتصاد څومره ناوړه اغېز کړی دی، ځکه طالبانو په یو کال کې هڅه وکړه چې له سیمې نړۍ سره تعامل وکړي، ډېر سفرونه یې هم وکړل، حتی تر اروپا پورې هم راورسېدل. اما په دې یو کال کې هیڅ چا ورته د رسمیت پیژندنې لپاره شین څراغ ونه ښود. فکر نه کوئ چې دغه سیاسي پیکوالي اقتصاد لا هم کند ته غورځولې، نور هم خراب کړي؟
بل شک سیاست او اقتصاد یو د بل سره اړیکې لري، او دولت اته د یو سکې دوه مخونه غونډې دی. په تیر بیا په هغه وادو کې چې د درېم نړۍ هیوادونه دي یا پرمختللي یا نوی غوړي چې پرمختللي شي، پیشرفت هغه هیوادونه یا ستونزمن اغېزمن هیوادونه لکه افغانستان باندې. دلته سیاست او اقتصاد یو د بل نه بیلول نه شي. افغانستان کې موږ د تجربه لرو، په تیرو شلو کلونو کې د تجربه بیخي زیات د افغانستان خلک لري چې هر وخت کې چیرې د موږ سیاسي روابط یا اړیکې د نورو هیوادو سره، منطقې سره، ګاونډیانو سره د لرو نږدې هیوادو سره ښې وه، د موږ په اقتصاد به یې هم ښه اړیکه درلوده، تاثیرات درلودل. متاسفانه که ضعیفه کېدل دا خپل منفي تاثیرات هم درلودل. فعلا هم زه فکر کوم چې د سیاسي لحاظه که چیرې افغانستان د اول د خپل دننه په هیواد کې د خلکو سره یو توافق یو اجماع ته ورسیږي، د خپل د خلکو په اصطلاح د خپل د خلکو زړه ترلاسه کړه، او د خپل د خلکو ابتدایي او اساسي حقوق چې دي هغه ورکړه، او خلکو ته دلایل پیدا نه شي چې بیرته دولت کارونو ته خنډ جوړ کړي، نیوکه وکړه. زه فکر کوم دا ستونزې حل کېږي. د نجونو مکتبونه یو تعداد زیات کارکوونکي چې خپل دندې د لاسه ورکړي، البته دا تبعیض دی چې د عمارت کله چې اسلامي عمارت کېږي خلک د دننه توقع دا لري چې یعنې دغه مسایل باید حل وي. دغه مسایل په ټوله کې باعث د شوي چې دننه په هیواد د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا شي، او دغه واټن کله چې دننه پیدا کیږي به دا باعث دیده کیږي چې د نړۍ سم نړۍ سره هم موږ واټن پیدا کوو. یعنی افغانستان د دغه موضوعات هم البته یوه برخه دننه هلته د افغانستان یا د اسلامي امارت اړیکې د نړۍ سره دوه ګوته لري. یو خو دا دننه چې دا ظاهرا دا ښیي چې مثلا د افغانستان د خلکو د حقوقو به دو پرته له تبعیض د افغانستان د خلکو د حقوقو د پاره هغه هم قد پورته کوي. دا یو څه دا ظاهر که، اما باطن کې نړۍ هم غواړي چې د خپل اطمینان حاصل کړه، تر څو چې دوی د اسلامي امارت له جانبه مطمئن شي چې دوی له تاریخ نه هغو ته ګواښ دی او نه څه ستونزه پېښېږي، تر څو چې دوی د اسلامي امارت سره په اړیکه کې شي. خو یو څه چې ډېر مهمه دي، لودین صاحب هغه دا دي چې د هر افغانستان کې ان شاء الله چې هر چارواکی دا احساس کوي او درکړي د چې د دوی د پاره د افغانستان د خلکو اقتصادي پرمختګ یا د دوی په دسترخوان کې یو مړی ډوډۍ راوړل دغه اولویت د دوی د پاره د کار او درس او تعلیم
زمينه په دې هله بهیسه چې دغه خندونه چې کومو په دې برخه کې د خندونه لري شي او لکه څنګه چې تاسو وایي طالبان وکولای شي هدا اقل په کور د نن د افغانانو زړونه خپل کې او چې بیا نړۍ ته هم په اصطلاح روی ولري یا مخ ولري او ورته وای چې اوس خدای موږ د افغانستان د نننه مسلې حل دي بیا به ورسته سیمایي او نړیواله معاملې هم کېږي تعاملونه به هم کېږي مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب حاتف مختار ستاسو په نظر د طالبانو کوم ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخنی ولید په دې وکال کې
لودین صاحب سلام تاسو ته محترم بهیر صاحب ته او تاسو له طریقې د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام را دي کوم تر ټولو د مخه دلته باید متوجه شو چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو ستراتیژي د افغانستان د ملي منافعو په خلاف که یو دغه متوجه شو چې افغانان او افغانستان خلک د 9/11 مصوبین او طراحانو ځواب پیدا وی چې نه په ټول د شلو کلونو کې په افغانستان کې داسې راپورونه شته چې 1,000,000 افغانان ووژل شو او دغه افغانان د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف د امریکا شکیلات لبل ارخه اسلامی امارت و سنه نظام کلچه به قدرت گده ترسی گی به قدرت جزایر هم پا افغانستان که لمنز زی حقا قلابی امپراتوران چه پا افغانستان که ده افغانستان اوهیت او افغانستان تاریخ هم نمند به سیاسی او اقتصادی صحنه نه لرکی گی اوس نړۍ د افغانستان نسخ وړي او افغانستان نړۍ نسخ وړي دلته باید فوکس په د باندې وشي امارت اسلامی افغانستان په د ټول یو کال کې اونو شو توانیدل چې د متوازن او بې طرف او بې پرې سیاست په نتیجه کې داسې یو بهرنۍ ډیپلوماسي نړۍ ته وشي چې دغه په نتیجه کې افغانستان له ځوانو ووزي د چینایانو فعال او د روسانو فعال حضور په افغانستان کې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. زما باور دا دی چې افغانستان اوسنی نظام باید یو بې پرې او متوازن سیاست په نتیجه کې د هم د امریکا او ناتو سره هم د روسانو او د چینایانو سره ښه تعلق لري. که تاسو د افغانستان هایډروپولیټیک او ژیپولیټیک نقطې ته ځیر کیږئ د نتیجې ته رسیږي چې افغانستان باید یو بې طرف او متوازن سیاست د اروپا او د روسانو او د سعودي او د ایران د هند او د پاکستان په هکله ولري ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته ګورو کله چې یو قطب سره درېدلی یو نو تقریبا ټول نړۍ زموږ سره په مخالفت کې قرار لري شبه دا لاره وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو متوازن او بې طرفه سیاست په نتیجه کې د امریکایانو او د اروپایانو سره او د روسانو چینانو سره ښه تعلق ولري.
بله او مختار صاحب به فکر کوي چې په تیر یو کال کې دغه اړیکې یو طرفه وي یعنی توازن پکې نه وو هغه توازن چې تاسو وایي چې د لویدیز او یا په ټوله کې د لویدیز بلوک او د ختیز بلوک ترمنځ توازن وي په نړیوالو اړیکو کې یا په سیاسي تعامل کې
په دې تور یو کال کې د افغانستان ملي منافع لا تحریف شوی نه دی چې د افغانستان ملي منافع تعریف شي چې څه شي دی آیا موږ څنګه کولای شو متوازن سیاست ته منتج شو څنګه کولای شو چې افغانستان له انزوانو وباسو آیا اوسنی نظام ټولو افغانانو ته د منلو وړ دی آیا افغانستان اسلامی امارت پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شوی چې دغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي غوره به دا یي چې اسلامی امارت په اوسنی شرایطو کې پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شي چې دغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي او د مشروعیت نه وروسته بهرنۍ پالیسی د افغانستان باید متوازن وي چې اوس موږ فکر کوو چینایان او روسان افغانستان ته ډیر نږدې دي نسبت امریکایان او ناتو ته د امریکا او د ناتو روابط هم د افغانستان د اوسنی نظام سره دی خو دغه روابط ټول استخباراتي اطلاعاتي او امنیتي روابط دی غوره به دا وي چې افغانستان من حیث یو ملت د سیاسی او اقتصادی انزوا نه اوزی. دا په هغه صورت کې کیږي چې امارت اسلامی افغانستان خپل ملت ته مراجعه وکړي او د مشروعیت کور یا زاله یا مرکز یا سنټر د افغانستان ملت دی. کله چې امارت اسلامی افغانستان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي،
افغانستان سیاست مختار صاحب خاغلی بهیر، تاسو څه فکر کوئ اوس مهال یو ډول ټکر موجود دی دغه روان وضعیت ته چې ګورو؟ مثلا نړیوال وایي چې په افغانستان کې بشری حقونه تر پښو لاندې دي، طالبان وایي چې نه وضعیت آرامه ده، بشری حقونه د ټولو خلکو تامین کړي دي، وایي د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي، نړیوال وایي په کور دننه، افغانان وایي، طالبان وایي چې پرانیزوي. څه وشي چې له دغه ټکر حالت نه طالبان راووزي؟ بالاخره هغه څه چې افغان ولس غواړي، هغه څه چې نړیوال غواړي، هغه ومني، حداقل کټول نه مني، یو څه خو ومني. سره داس خونه کیږي چې کلی کور به کو سره، اما نړۍ دی وي خواته رواني، یو د طالبان حکومت بلې خواته.
لودین صاحب، هغه خو په ټوله کې دا باید واضح شي چې یعنی اساس بنیاد که سم کی خودل نشی و واضح نی خلکو ته نوراتلون که بچنگ سره تصور رو که خپل یاری که ده خپل ده ملت سره و خپل یاری که ده نور و هوادو سره چنگ کولش ده تصور رو که اول ده حکومت دوام یا عمر چم رده ده سرپرست اداره تا چر وقت پوری ده یو دویم ده هواد که کم قانون حاکم ده فعلا قابل ده تطبیق ده؟ آیا پخوانه ای اساسی قانون ده؟ د جمهوریت د وخت آیا داغه نه پخوا د ظاهر شاه د وخت دی یا کوم وخت کوم قانون دی؟ آیا دوی خپل کوم قانون جوړ کړی دی؟ آیا د خپل دوی د خپل د تجارتي اصول چې زیات پس اقتصادي مسایل راګیګم دا دوی د خپل تجارتي او اقتصادي اصول د کوم قانون په اساس باندې دوی تنظیموي؟ دوی چې غواړي اړیکې وصل کړي، اقتصادي اړیکې ولري د نړۍ د هر هیواد سره، د هر سازمان سره، دوی د کوم قانون په اساس باندې دغه اړیکې سره ګوري، پالي او لاسلیک کوي؟ دغه اساسات دي. تر څو چې دغه اساسات حل نشي، خلک دغه مخمسې کنګوسې نوزي، خلکو توازی نشي، زه فکر کوم دا ستونزې دا رقم دوام کوي. دا حق دی، دا واضح خبرې په دې د افغانستان یو ماشوم نه تر یو سل کلن نری یا ښځه یا هغه په دې ښه پوهېږي چې د نجونو لاسرسی یا د افغانستان د ټولو اتباعو لاسرسی پرته له تبعیضه مکتب ته، درس ته، پانتون ته، کار ته، دا د دوی حق دی، دا باید ورکول شي. دا چې څه رقم محیط ته ورته جوړی، دا دولت او حکومت دا ستا مسؤلیت دی، ته باید جوړ
کړې. تاسو وایئ چې په دې یو کال کې لازم بنسټونه جوړ نه شول، طالبان همدا لامل دی چې له نړۍ سره هم تعامل ته نه دي نږدې شوي، ځکه نړۍ یو څه غواړي، ولس بل څه غواړي، طالبان په بله روان دي. د بحث بل میلمه ښاغلی نجیب آزاد هم چې د چارو کتونکی دی او د باور غورځنګ مشر دی، سټوډیو ته وصل شوی، راځي له ده به واورو. آزاد صاحب، ستاسو په نظر یو کلان بهیر د طالبانو څنګه ارزوي؟ په لنډو کې، یعنی طالبان بریالي شول چې په یو کال کې حداقل اساسي بنسټونه جوړ کړي، یا که بنسټونه نه جوړوي، د بنسټونو جوړولو لپاره هڅې پیل کړي؟ آزاد صاحب، فکر کوم انټرنیټ کمزوری دی، که زموږ غاغوري تاسو سټوډیو سره وصل یې. په هر حال بهیر صاحب، دا پوښتنه به تاسو نه وکړم. تاسو وایئ چې بنسټونه جوړ نه شول، فکر نه کوئ چې د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې شوي دي؟
تروسه څنګه موږ څنګه نوی نو افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې دا ناخواله ستونزو تر څنګه چې میلیاردونه ډالر راغله او زیاته برخه یې په نظامي اهداف مصرف رسیدله، او وروسته له شلو کلو افغانستان خلک په فقر کې، ونه فیصد فقر کې ژوند کوي، دا په دې مانا چې هغه څه چې شوي افغانستان کې په سمه توګه شوي نه و. خو اوس هم او یوه برخه د دغه فعالیتونه رسنۍ وي، او د خلکو غږ پورته کول او رسول ملت ته او وصل کول د ملت او د دولت و. اوس تاسو فکر کوئ رسنۍ مدني ټولنې دغه کار نه کوي، نو خلک زیاد د اطلاعاتو ته لاسرسی هم نه لري. کله چې اطلاعات ته لاسرسی نه، موږ نه پوهېږو چې دا دولت څه کوي، په څه شي اخته دی، د دوی پالیسي او
کړنلاره. ډېر مسایل لا هم ګونګ دي چې باید ورته ځواب وویل شي. مننه بهیر صاحب، راځئ چې آزاد صاحب وصل شوی د لدنه بو. او آزاد صاحب، مهرباني، تاسو مخکې کې پوښتنه نه وي اخیستې. زما پوښتنه دا چې تاسو په لانډو کې د طالبانو د حکومت یو کلان بهیر څنګه ارزوي له سیاسي اړخه؟
سلامونه درنښت، ما مخکې پوښتنه واخله، زه بښنه غواړم چې تخنیکي ستونزه ده،
مهرباني
وکړئ هڅه کوم چې وصل شم بیا نه وسلېږم. په هر حال، په تیر یو کال کې نه یوازې طالبانو، نه دا چې طالبانو بنسټیزې کارونه ونه کړل، بلکې هغه بنسټونه چې له پخوا وو هغه هم له منځه ولاړل. په تیر یو کال کې د فقر کچه هغه حتی چې شاوخوا نه وي فیصد او ولس د دوه وخت ډوډۍ نه لري، د دې ترڅنګ د بیان او د فکر ازادي د مېرمنو حقونه د انجونو په وړاندې مکاتب بند سول په تیر یو کال کې همدارنګ په تیر یو کال کې افغانستان د نړۍ د ستر کور چې یو برخه وي وخت لږه څخه منځوي سعودي ترڅنګ
متاسفانه چې اړیکی پریکی گی راځي ستونزې ډېرې دي. حاتف صاحب لتا صبح وورو خاغلی مختار صاحب دوم کال ته طالبان ننوزي د حکومت ولې سبا د دویم کال لمړنۍ ورځ ده. څو کې طالبان چې هدا خپل په دویم کال کې د حکومت ناخوالې چې یاد سوې د حکومت ستونزې چې یاد شولې له دغه نووزي او بل اخر له منځوي تو بر اوزي او لنړی سره کلی کورو کې راشدار شو کې
تر ټولو د مخدلته یو خبره ته باید ځواب ورکول شي چې د فقر عامل په افغانستان کې تنها اوسنۍ نظام نه دی. امریکا د افغانستان پیسې کنګلې کړې او د افغانستان په انزوا کې تر ټولو زیات د امریکا او د ناتو لاس. طالبان هم په دغه ډیر ګرام دي چې ونسو توانېدلی یو ملي نظام مستر اوري چې دغه په نتیجه کې د افغانستان له سیاسي او نړیوال انزوا نه وځي. ستاسو د پښتنې په متعلق اسلامي امارت د تر ټولو د مخه زمونږ کې د دې مشوره مو متدادي د دوی مشرانو ته مو همدا بار بار ویلي چې تاسو په یو ملي ستره لویه جرګه متشي یا انتخاباتو تلاشی ته انتخابات نه منې نورازی خپل دود او دستور او دې نیکونو او پخوانی مشرانو او خپل اسلاف او تاریخ ته مراجعه وکړو چې ستره لویه جرګه جوړته د دغه ستره لویه جرګه په نتیجه کې د افغانستان د اسلامي امارت مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه واخیستل شي. پس له دنه پر داسې یو متوازن سیاست منتشر شي چې دغه په نتیجه کې بلا قید او شرط د انجونو شوانځي پریش کړي. افخ تاسو ته شابات خپل شونه وای تبر باید خپل شونه وای. افغانستان ملت له سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوان او باس
نو مختار صاحب والد یو کال کې دغه کارونه شو. طالبان خو د افغانستان تاریخ باندې پوی دی هغوی ته د جرګو اهمیت معلوم دی. دوی فقط علماء یو غونډه راو بلل چې هغه هم تر ډیره فرمایشي و بلل شو. لا وغه کوم نه خپل چې موجود وي په غوې ډیره تفسیر هم و نکړي. والی په یو کال کې مثلا داسې د جرګې تابعونه نیول شو یا هدا اقل د ټاکنو پاړه باندې وڅونه ویل شو. حالات لا هم ګوند دي. طالبان ډیر رسنوي ته نه حاضرېږي او ډیر څه نه وایي. فقط هغه څه خبروي چې دوی غواړي. د ولس په درد باندې ډیر نه غږیږي.
طالبان باید په دې پوه شي چې د افغانستان اوس اکثریت 30 میلیونه نفوس ټول طالبان نه دي او په دې متوجي شي چې اوس د قدرت پر ګدۍ ناسي. د قدرت د ګدۍ حق دادی چې د خپل ملت ته باید ځواب ورکړي. د افغانستان ملت سونه نه دي. افغانستان ملت حق لري چې تعلیم او تحصیل وکړي، مکتب او شوانځي تلاشي. د نظام په منځ کې او د خلکو په منځ کې چې کوم واټن دی دا واټن باید له منځه لاړ شي. له بل اړخه طالبان په خپل باید وویل شي چې پر داسې یو سیاست منتج نسو چې دغه په نتیجه کې افغانستان له انزوا نه ووځي. د حل لارې که تاسو اجازه راکړئ زه په یو دفعه کې د خپل خبرې راغواړم. د حل لارې دا دی چې افغانستان ملت ته د افغانستان اسلامي امارت مراجعه وکړي، په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، د ښوونځیو دروازې دې د جنو په مخ کې پرېږدي، د چینایانو او د امریکا په منځ کې یو متوازن او بې طرفه سیاست جوړ کړي، افغانستان دکتورین دی جوړ کړي، په افغانستان کې د قانون اساسي تعدیل کړي. قانون اساسي دوی نه مني، قانون اساسي کولی شي ریفورمی کړي یا اپډیټ کړي، خو تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان اسلامي امارت خپل مشروعیت دی د افغانستان د ملت نه ترلاسه کړي. افغانستان پس له دننه نه باید د هیڅ یو ترهګر که اغا القایده وی که اغا نور دست ترهگر گروپونو کنڑی که افغانستان باید دیده ترهگر و زال نوی. مونگ زمونگ دی افغانستان او سنه جغرافیا باید دی حس چال پاره تهدید نوی. دیو متوازن سیاست پو نتیجه که افغانستان باید دیده سیاسی او نریوال انزوان و باسو. امریکا او دی امریکا ملت باید بده باندې متوجه شي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانان دلته وژل شوي. هغه بشر دیش ارتیکل هیومن رایت ډیکلریشن د افغانستان کې د امریکا او د ناتو له طرفه نقد شوی. افغانان وژل شوي، کورونه وران شوي، جماعتونه وران شوي، مشران ورته وژل شوي. د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف د دوی د مشرانو لاسونه وتړل، خپل خاورې نه بل چیرې وړ. امریکا مغوره چې غټ سوپر پاور قدرت دی، باید سره او فقیر ملت سره د نړیوالو او بشری قوانینو پرانا کې معاملې وکړي.
بل مختار صاحب تاسو وبخي وخت خبرونه کم د غوړم چې د باسر راټول کو تاسو خو مسایل ته اشاره وکړه خیس پارختنی مو وکړلې د لوی جرګې مثلا د جنونو د تعلیم تاسو د طالبانو له چارواکو سره هم کله کله نګدي بحثونه کوي یا ورسره په تماس کې په یو ډول فکر کوي دا پوتنشل یا دغه قواش ته په طالبانو کې چې په دغه راتلونکو کال کې دغه کارونه وکړي لوی جرګره وغوړي او هدا اقل تاسو په باور لولس نه خپل مشروعیت تر لاسه کړي داسې وینې داسې نه خني خانې شته
تر ټولو د مخه زمون خبره د مشورې په حد کې دی یو اجرایی صلاحیت نه لري. طالبانو اکثرا مشران خپل اغستو زمینی مثلا د انجونو په مکاتب په ډیر داسې مشران دي چې هغه ماتل ویلي او خلکو ته ویلي چې موږ د مکتبونو او ښوونځي پرېږدو خو غر غر لارې دادی بهتر لارې دادی چې طالبان مغشتنه دادی په کمال د احترام. تاسو د افغانستان تاریخ مطالعه کړئ، تاسو د افغانستان کې د کومونیستي نظامونو تاریخ او د مجاهدینو تاریخ هم مطالعه کړئ، تر د مخ هم مطالعه کړئ چې افغانستان څنګه نظامونه متلاشې شو. که تاسو غواړئ چې په قدرت کې پاتې شئ خپل ملت ته مراجعه وکړئ او د دغه ملت انساني او بشري او اسلامي حق ترنه اخلئ.
سلامت
اوسئ.
کور مو ودان. مختار صاحب ښاغلی بهیر ستاسو په نظر طالبانو ته اومده کورنۍ دندې چې د ترڅو په دغه نوې کال کې چې سر له سبا دوی پیلوي دوی دغه کومې ناخوالې چې په دې بحث کې ورته اشاره وسوه حل کړي او بل اخره په کور دننه او نړۍ کې مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانانو د روان اقتصادي رانس شته په دې باندې پټي کې خودل شي.
دوتین صاحب که بده ای چه طالبانو اول ده خپل تیر یو کال که مطالعه کرده ای چه دوی چه وکرد ده پیندرسم ده اگست ده دوزرو یوشتم نه تروس پوری دوی چه وکرد صادقانه ده که اینی دوی ده مطالعه و که چه دوی که چه نخوالی و چه ستونزی و چه مثبت و منفی تکی بوده یا دویم ده چه تیر و شل کلنو که دیر که غط درسون پراته دی او داغه آزف نقطه معلومی دی و فرصتون معلوم بود اوستون چې افغانستان کې افغانستان ورسره مخامخ و هم د نن هم له هر څخه هم د گاونډیانو څخه درسونه کې پروت دي. د فکر کوم یو وردیا ته مراجعه وکړ ډیر ښه درسونه پاکي پروت دي. د دوی یو کال تجربه مو سوش په حکومت داری کې او امید داده چې دوی په دې پوښوي چې هر کار ځانته یو خاص تخصص تجربه غوړي. تعهد کې د دوی من خبرې نه کوي دوی وایي چې موږ افغانستان ته ژمن خلک یاستو موږ په دې باندې قضاوت نه کوو دا به تاریخ قضاوت وکړه. خود تخصص د لحاظ پویګو چې دوی هغه څه نه دي کړي یا هغه پوستونه یې په هغه خلکو نه دي کړي چې هغه د افغانستان دپاره د افغانستان د بقا دپاره د افغانستان د اقتصادي بحران د مهارولو دپاره یو څه وکړه. په دغه برخه کې د دوی کار وکړه. دوی د حداقل نوی کال د یو نوي ښه خبر سره د افغانستان خلکو دپاره پیل کړه. امید دا و البته په تېرو کې کله چې دوی د تاشکن غونډې ته یا د شانګهای غونډې ته یا د ځای ته لاړه خلکو د توقع درلودل چې دوی به یو څه خبر یو نوی خبر یو که خبر چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره مسؤلیت لري او افغانستان خلک یې غواړي او نړۍ یې غواړي داسې یو خبر څه دوی لاړ چې متاسفانه ما زړې خبرې و ما زړه کورونه امید داده چې نوی کال کې دوی اول د خپل د نظام دوام بقا د ده عمر د ده نویت افغانستان کې اساسي قانون داغه په څنګ کې نور قوانین د افغانستان د خلکو حقوقو ته احترام کول او صرف احترام کافی نه دی هغه عملی کول او دا حق خلکو ته ورکول دغه اساسي خبرې دي او دا خبرې دغه وضعیت زه فکر کوم د پخوا په شان هم دا شعارونه ورکول کېده د شعار نه دغه حالت وځي اوس خلک په ښه او په سپینه تور ښه پوهېږي واقعا که چیرې دوی غواړي چې افغانستان کې متخصصین راشي کار وکړي هغو ته دې واقعا اول د نن هغه موجود چې دي هغو ته دې د کار زمینه مساعده کړه د هغو نه د کار واخلي. تاسو فکر وکړئ په اداراتو کې اوس ته درېیم بس څلورم بس پورې اپخوانی خلک چې د کار تجربه یې درلودل هغه خلک پاتې نه دي ټول د دوی په ځای دوی نور خلک یې مقرر کړي دي. آیا دا ټول خلک دوی ملوث وو په فساد باندې که چیرې هغو خو د هغه مدیریت کول خو بیا د تا کار دی ته مدیریت کوې څنګه یې مدیریت کوې نو ته هم در رعایت د رهبري او د مدیریت باید په دوی کې پیدا شي اما واقع بینی باید په دوی کې اوسېږي او د هغه په اساس دوی باید د خپل تصامیم جوړ کړه. متاسفانه دا څه موږ نه وینو یعنې داسې یو حرکت یو داسې یو خوځښت من نه وینو چې تقرب
مسایلو
سه چې د افغانستان خلک
او ډیر مننه په دې لچې دا کومې کورنۍ دند چې تاسو ورکړې او کومې سپارښتنه چې وشوې دا عملی شي او راتلونکي کال دغه ناخوالو نه افغانستان وزي کور مودان د بحث ملمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار د سیاسي چارو شنن کوي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکو دریا خان بهیر د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي.